آج ویو 360 میں نہ مسجد میں جگہ نہ تعلیمی اداروں میں آسانی، آخر معاشرتی رویے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بنیادی حقوق کے راستے میں کیسے رکاوٹ بنتے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
قاری صاحب نے میرے اوپر ہی الیگیشن لگائے کہ اس کی وجہ سے پورے مدرسے کا ماحول خراب ہے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسلم خالد۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کے بارے میں آگہی اور قانون سازی کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن پاکستان ہو یا امریکہ، اس برادری کے لیے تعصب پر مبنی سماجی رویے کہیں کم اور کہیں زیادہ لیکن ابھی بھی ایک چیلنج ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ان کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ٹرانسجینڈرز گداگری، ناچ گانے یا جسم فروشی کے ذریعے اپنا روزگار کماتے نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنی زندگیاں خوف اور خطرات کے سائے میں گزارنا پڑتی ہیں۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کو بھی اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 8 سالوں میں ملک بھر میں کم از کم 150 ٹرانسجینڈر افراد کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اس برادری کے خلاف ہونے والے ہزاروں نفرت انگیز واقعات اس کے علاوہ ہیں۔ 2018 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ٹرانسجینڈر افراد کے حوالے سے اور تحفظ اور جنسی شناخت کے حق کا ایک قانون منظور کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ ملک کی اسلامی شرعی عدالت نے اس قانون کی متعدد شکوں کو غیر اسلامی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کمیونٹی کے لیے بڑا چیلنج ہے کیا، ان کی قانونی حیثیت یا سماج کا رویہ۔ اس وقت نظر ڈالتے ہیں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ پر۔ آج ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے جاری ہونے والی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2023 میں پاکستان کو 140 ممالک میں سے 142 نمبر پر رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں صنفی برابری کی شرح 57.5% بتائی گئی ہے، جو 2006 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی یہ سالانہ رپورٹ ملک میں جینڈر گیپ یا صنفی امتیاز کو جانچنے کے لیے 4 اہم شعبوں میں صنفی برابری کی موجودہ صورتحال اور بہتری کا جائزہ لیتی ہے۔ ان میں معاشی شراکت داری اور مواقع، تعلیم کا حصول، صحت اور بقا، اور شہریوں کا سیاسی طور پر با اختیار ہونا شامل ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ میں پاکستان علاقائی اور عالمی درجہ بندی دونوں میں سب سے نیچے موجود ملکوں میں شامل ہے، لیکن گزشتہ برسوں کے مقابلے میں پاکستان نے 3 درجے ترقی کی ہے اور 145 نمبر سے اس سال 142 نمبر تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں جب دنیا بھر کے ملکوں کو صنفی برابری کی بنیاد پر رینک کرنے والی یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، بات کرتے ہیں آبادی کے ایک ایسے گروپ یعنی انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر کی، جس کی جنسی شناخت اکثر ان کے لیے چیلنج کا باعث بنتی ہے۔ ایسے بچے جو تولیدی اور جنسی اعضاء کے کسی ایسے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی جنس کا تعین نہ ہو سکے، انٹرسیکس کہلاتے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہر وہ بچہ جس کی جنس واضح نہیں، خواجہ سرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود والدین کے لیے ایسے بچوں کی بیماری سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور خود ایسے افراد کے لیے زندگی گزارنا تو انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی باپ اور بچوں سے ہمیں ملوا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔
بختاور جب پیدا ہوئی تو یہ لگتی میل تھی، مطلب ہمیں بھی یہی بتایا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس کے آرگنز جو تھے نا وہ لڑکوں جیسے تھے لیکن مکمل نہیں تھے۔ اس کا نا چلڈرن میں ہم نے چیک اپ کروایا تو پھر انہوں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کچھ کیے تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ فیمیل ہے اور مکمل صحت مند یہ فیمیل بن سکتی ہے، اس کا تھوڑا سا علاج ہوگا اور ایک دو آپریٹ ہوں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو وہ بڑا مشکل لمحہ تھا، بہت کرب کا وقت گزارا ہے کہ جب اپنے خون کے رشتے ہم جو ہیں وہ بچوں کے پیمپر اتار کے دیکھیں کہ بچوں کو کیا ہے، وہ خسرے پیدا ہو گئے ہیں کیسے، اس طرح کی باتیں کی ہیں میرے اپنوں نے کی ہیں۔ نام میرا ملک صابر علی ہے، پیپر سپلائر کی میری جاب ہے، رہائش شروع سے ہی لاہور کی ہے۔ میرے ٹوٹل 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ پہلے 3 بچے میرے بالکل ٹھیک ہیں، ان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، وہ نارمل ہیں بالکل۔ آخری 2 بچے جو ہیں، بختاور بیٹی ہے اور حسین بیٹا ہے، ان 2 بچوں میں یہ بیماری کا مسئلہ آیا تھا، CAH46XX، یہ بیماری ہے ان کو دونوں کو۔ بختاور کی تو کافی چھوٹی عمر میں سرجری ہو گئی تھی، چلڈرن سے ہوئی تھی، اس کی وجائنو پلاسٹی کی تھی انہوں نے، یعنی کہ جو میل آرگن تھا نا اس کو انہوں نے ریموو کر کے فیمیل کر دیا اس کو مکمل، جو مین مسئلہ ہی اس میں یہی تھا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اب یہ نارمل ایک لڑکی ہے۔ جب بیٹا ہوا اس کا تو بالکل بھی نہیں پتا تھا، پھر ہم اس کو ڈائریکٹ وہیں لے گئے جہاں بختاور کو چیک کرواتے ہیں، تو انہوں نے اس کے پھر ٹیسٹ وغیرہ تجویز کیے تو اس کا بھی پھر پتہ چلا کہ اس کو بھی وہی بیماری ہے۔ तो इसमें ये था कि इसमें यूटरस भी था और इसके टेस्टिस भी थे, तो वो फिर डॉक्टर साहब ने जो अच्छा समझा कि इसको यूटरस रिमूव कर दिया इसका, तो अब ये माशाल्लाह लड़का है। मुआशरती रवैया आज तक नाकाबिले कबूल, आज के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बख्तावर मुकम्मल लड़की है और हुसैन मुकम्मल लड़का है, उसके बावजूद मुआशरा कबूल नहीं करता। माशरा बहुत सख्त, बहुत ज़ालिम है माशरा। लोगों की तरफ से ये मशवरे दिए जाते थे, इन्होंने किसी मज़ार पे छड़ा, सबसे पहले ये मशवरा भाई मेरे पैदा किए हुए हैं, मैं क्यों छोड़ के आऊँ, मैं तो नहीं छोड़ रहा, खुद मर जाऊँगा इनको क्यों छोड़ूँ। फिर जी उत्थे ले जा जी फलाने बाबे को ले जा, बख्तावर के लिए हुई थी मुश्किल क्योंकि इसकी आवाज़ ज़रा चेंज है थोड़ी सी, इसकी आवाज़ में मर्दाना शबाहत है तो चेहरे में भी थोड़ी सी लगती है। तो जब स्कूल दाखिल करवाया तो इसकी क्लास फेलो ने इसका मजाक उड़ाया काफ़ी, उसके साथ उसकी क्लास टीचर भी शामिल हो गई, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप स्कूल चेंज करवा लें, आपकी वजह से हमारे दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। तो फिर हम प्रिंसिपल के पास गए स्कूल के, उनसे शिकायत की तो उन्होंने हमारी काफ़ी हौसला अफजाई की और टीचर को भी डांटा और बच्चों को भी समझाया, बख्तावर को 9th माशाल्लाह पढ़ी और ये 5th में है, पढ़ाऊँगा जब तक ये पढ़ेंगे। ये हकीकत है, इसको तस्लीम करना है, इससे भागना नहीं है, इससे लड़ना है। भाग के क्या करेंगे, आंखें बंद करके क्या, मैम इलाज नहीं करवाते तो क्या करता, आज बख्तावर भी वैसी होती, हुसैन भी वैसे होता, अगर मैं मायूस होता तो मैं क्या करता, इसको फेंक देता कहीं या किसी को दे आता है, किसी मज़ार पे चढ़ाता है, तो फिर मैं बाप क्यों, अगर मैंने छोड़ दिया फिर मैं बाप, तो मेरे में और जानवर में क्या फ़र्क होगा।
इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में फ़र्क समझने के लिए समन खान ने बात की बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के चेयरमैन अंसर जावेद से। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन एक फलाही तंजीम है जिसके प्लेटफॉर्म से 2016 से अब तक गैर वाजह जिन्स के साथ पैदा होने वाले 207 बच्चों की सर्जरी हो चुकी और वो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को मुफ्त रहनुमाई भी फराहम करते हैं।
डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स ये एक समझना बहुत जरूरी है। जिन्स वाजे ना होने वाले इंटरसेक्स, बेसिकली इसकी चार अकसाम हैं, अगर हम इस अकसाम को समझ लें तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पहली कैटेगरी ये है कि ऐसे बच्चे जिनके ऑर्गन डेवलप नहीं होते, वो कोई बीच की जिन्स नहीं है, वो या लड़का है या लड़की है, मगर वो एक फैमिली नहीं बना सकते। इनको एक नॉर्मल लें, जैसे एक पाँव टेढ़े वाला पैदा हो गया, जैसे भैंगा पैदा हो गया, जैसे अंधा पैदा हो गया, मगर इनकी परसेंटेज 2% से भी कम है। दूसरी किस्म है ड्यूल ऑर्गन, मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी। हमारे पास जब ये आते हैं तो हम एक टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं, उस टेस्ट प्रोसेस में हमें पता चल जाता है कौन सा डोमिनेंट फीचर है जो प्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको रख लेते हैं, नॉन प्रोडक्टिव को रिमूव कर देते हैं, उसकी क्लैरिटी ऑफ जेंडर हो जाती है। थर्ड ये है कि बच्चा पैदा हुआ, ये 97% लड़कियां होती है, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शेप अप नहीं होता, अल्लाह ने यूट्रस ओवरी दी होती है, हम सर्जरी करके उनकी शेप बना देते हैं, जब शेप बनती दास्ता बन जाता है और उनकी भी जेंडर क्लियर हो जाती है। ये वो किस्म है जिसको लाइफ टाइम दो मेडिसिन खाना पड़ती है, बकिया को नहीं। चौथी किस्म वो है जो बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने अज्यूम किया, खुद ही डिसाइड किया, उन्होंने उसको लड़की समझा, उस पर लड़की का टैग लगा दिया, दूसरे बच्चे को उन्होंने लड़का समझा, लड़के का टैग लगा दिया। अब एक लड़की जो थी वो लड़का बनकर पढ़ रही है और जो लड़का था वो लड़की बनकर पढ़ रहा है। हमारे पास जब आते हैं ऑपोजिट जेंडर में, हम टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं तो पता चलता है कि ये तो क्यूरोटाइपिंग टेस्ट XX और XY से पता चल जाता है, तो ये तो लड़की है, तो हम उसको उसकी जीन्स को क्रैक कर देते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम ट्रांसजेंडर के हवाले से, ट्रांसजेंडर एब्सोल्युटली नॉर्मल पैदा होता है जैसे हम और आप लोग पैदा हुए, मगर जब इसकी उम्र 3 से 4 साल होती है तो उस वक्त फर्स्ट टाइम इसके दिमाग में एक जेंडर डिस्फोरिया नामी एक मर्ज डेवलप होती है जो उसको फील कराती है एक लड़के को कि वो लड़की है और एक लड़की को अब फील कराती है कि वो लड़का है, तो वो इस तरीके से अपनी सेल्फ प्रिस्क्राइब जेंडर के ऊपर चला जाता है। वो एक लड़का अपने आप को लड़की समझकर मां बनना चाहता है जो कि वो सारी ज़िंदगी नहीं बन सकता, और हालांकि एब्सोल्युटली बाप बन सकता है, और एक लड़की अपने आप को لڑکا سمجھتی ہے اور وہ باپ بننا چاہتی ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, وہ ساری زندگی باپ نہیں بن سکتی مگر ماں بن سکتی ہے. اور یہ جینڈر ڈسفوریا ایک سائیکولوجیکل مرض ہے اور جو قابل علاج ہے. جب ہم ٹرانس جینڈر کا ایگزامن کریں نا تو 30% انٹرسیکس نکل آئیں گے, کیونکہ ماں باپ کمیونٹی لوگ اس کو یہی سمجھ, یہ ہجرا مخنث تیسری مخرو یہ وہ, ماں باپ بھی ڈسون کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. یہ گرو گروپ جو ہے نا یہ نکل آتا ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا, بدعا لگ جائے گی, یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس قسم کی ایک اسٹوریوں کے ساتھ ان کا ایک کریکٹر بلڈ کیا ہوتا ہے. اور 30% انٹرسیکس بچے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھتے ہوئے اس کمیونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ہم نے جو شریعت کورٹ میں بھی کہ گورنمنٹ ایک میڈیکل بورڈ بنائے, سرجن, اینڈوکرولوجسٹ, سائیکولوجسٹ, ایک اچھی لیب, اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر, 6 لوگ ہم نے کچھ بتائے تھے کہ جب ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس اس بورڈ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ مختلف ٹیسٹ پروسیس سے گزاریں گے تو فلٹر ہو جائیں گے, انٹرسیکس الگ ہو جائیں گے, ٹرانسجینڈر ہو جائیں گے. انٹرسیکس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ جی ان کی جینس کریکٹ ہو گئی ہے, ان کو تو نادرہ کو رجسٹر کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, یہی شریعت کورٹ میں بھی ہم نے بات کی اور الحمدللہ انہوں نے الگ رجسٹریشن کی بات کی. جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کی جینڈر وہی رجسٹر ہو جس میں وہ پیدا ہوئے.
خواجہ سلام کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی سرگرم کارکن شہزادی رائے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کون سے مسائل ایسے ہیں جنہیں وہ سمجھتی ہیں کہ وہ حل کرنے کی فوری ضرورت ہے, اور کیا صرف قوانین ہی کی کمی ہے یا معاشرے میں انہیں قبول کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت. شہزادی, بڑا چیلنج ہے کیا, قوانین آپ کو تحفظ نہیں دے پا رہے یا معاشرے کا رویہ آپ کے خیال میں ایک بڑا مسئلہ ہے؟
میں سمجھتی ہوں جو معاشرے کا رویہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ابھی آپ کے یہاں ابھی جو بات ہو رہی تھی, ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی ایک اس معاشرے کی عکاسی کر رہے تھے, ایک تم نظری کی عکاسی کر رہے تھے کہ وہ جو پاور آف پوزیشن ہے, وہ پوزیشن اور ڈسیشن میکنگ کی بھی پوزیشن ہے, وہ چاہتے ہیں ہمارے صرف عوام, ہماری سوسائٹی کے وہ ان کے پاس ہوں ہماری زندگی کا. اور جو یہ ان کا نظریہ ہے جو ہمیں لے کے ایک نظریہ رکھا گیا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. انٹرسیکس از اے نارمل, ٹرانسجینڈر پرسن از اے نارمل پرسن. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اب نارمل کی کیٹیگری میں ڈالنے والے ہیں؟ کسی کو یہ فرق میں نہیں سمجھتے. میں سمجھتی ہوں صرف پاکستان نہ نہیں بلکہ پوری دنیا بھر میں رویوں کا سب سے بڑا ایک مداخلت ہے خواجہ سناؤں کی زندگی میں, کیونکہ آپ کے رویوں کی وجہ سے ہی ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں, نہ ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہمیں روزگار کے لیے جا سکتے ہیں.
تو پاکستان جیسے معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس میں اس وقت جو ہے وہ کردار بہت سے لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے مینشن کیا, تو معاشرہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو قبول کرے اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں؟
دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی, تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور آگے بھی وہ کریں گے. اینڈ آئی ایم ٹاکس ٹو دا پیپلز پارٹی ایز ویل, اور میں ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہوں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے ہیں, اس میں کے ایم سی کی ریزرو سیٹ پہ, اور میں نے پالیسیز کو میں نے دیکھا کہ پالیسیز ان کی بڑی بہتر تھیں, جس کی وجہ سے جماعت اسلامی میں بھی میں نے سیورٹ کو بھی دیکھا اور ٹرانسجینڈر کو بھی دیکھا, بیکاز کیونکہ وہ ووٹ کا ایک میئر کا ایک ووٹ تھا تو انہوں نے رکھ لیا تھا. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے حکومت کو یہ جو ایک ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے, جو ایک مس انفارمیشن چل رہی ہے, اس کو اسٹاپ کرنا ہوگا. کمیونٹی کو مستقل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے ہماری عوام کو ہمارے لاز کے حساب سے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاز میں کہا گیا کہ مرد سے مرد کی اور عورت سے عورت کی شادی ہو رہی ہے, شادی سے ہٹ کے پھر وہ آئے کہ نہیں بھائی سیلف اسٹیٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں مسئلہ ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں انہیریٹنس میں بھی مسئلہ ہے. تو دیکھیں جو دو شکوں پہ جو ورڈکٹ آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی شناخت کو بالکل بھی نہیں گنوانا چاہتے. ہم اس برے صغیر میں صدیوں سے پہلے جب آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا تب ہماری قوم بستی تھی, ہم فوجی سرائے یہاں بستے تھے, ہم کنڑ دھرے کے لوگ یہاں بستے تھے, اور ہم تب سے اب آ کے اچانک سے 2023 میں آ کے اگر شریعت کورٹ ایک ورڈکٹ دیتی ہے کہ یہ لوگ حرام ہیں اور ان کی کوئی شناختی نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے اور مرتے دم تک کریں گے. کہ یہ سوال ایگزسٹنس کا ہے, جیسے ابھی آپ کے یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھے تھے, پتہ نہیں کوئی نائی تھے یا کوئی حکیم صاحب تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں مرد تصور کرنا چاہیے. تو آپ کو کانسیکوینسز بھی تو دیکھنے ہوں گے, اگر آپ ہمیں اس طرح کے لیبل دے دیتے ہیں مرد کا تو پھر آپ اس کا کانسیکوینسز, ہم تو 75 ईयर से पाकिस्तान में जो हमारे पीछे जेनोसाइड हो रहा है उसका पहले गवर्नमेंट जो है वो उसका एक हिसाब तो दे।
तो आप समझती हैं कि जो इस वक्त सियासी जमातें हैं उनको भी आप जो अपना मौकफ सामने रख रही हैं और इस जंग को और इस अदालती जंग को आप आगे लेके जाना चाहेंगी। बहुत शुक्रिया शहजादी रॉय, आप हमारे साथ थी।
थैंक यू।
जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद 2018 में ट्रांसजेंडर्स के लिए बनने वाले कानून की मुखालफत करते रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की नीलोफर मुगल से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान के कवानीन इस्लामी कवानीन के खिलाफ नहीं जा सकते और तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं।
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा आर्टिकल्स हैं जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम लॉ कुरान सुन्नत होगी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के पेशानी पर कलिमत तैयबा है। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर सूरह हशर की आयात हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर असमाउल हुस्ना है उसके छत के ऊपर। तो हम वहाँ पाबंद हैं कि वहाँ जो भी लेजिस्लेशन करेंगे वो कुरान सुन्नत के मुताबिक करेंगे। ये लॉ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जिसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी है, तमाम मकातिब फिक्र की, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये अन इस्लामिक। फिर उसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फेडरल शरीयत कोर्ट, उन्होंने भी, अब हम मेरी पिटीशन थी और लोगों की पिटीशन थी, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये खिलाफ कुरान सुन्नत है। फिर अब पार्लियामेंट भी इस पर एग्री हो गई कि ये वाकई हमसे एक इज्तिमाई गुनाह, एक इज्तिमाई गलती हुई है और वो मेरी जो बिल है जिसका मैंने नाम रखा था खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2022 उसको वो एडॉप्ट कर रहे हैं। अगर उसके ऊपर कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, कुछ मसाइल हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हो जाएगी। ह्यूमन राइट्स जो हैं ये इसकी कोई एक ख़ास तहजीबी डिफिनीशन मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं। ह्यूमन राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के कल्चर को, दूसरों के रिलीजन को, दूसरों के अकदार और रवायात को बुलडोज करें।
पाकिस्तान में अमूमन ख्वाजा सरा कहलाने वाले अफराद के लिए मजहबी तालीम का हुसूल भी आसान नहीं है। आम हालात में उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए कारी या मौलम भी मुयसर नहीं होते। उनकी शनाख्त उनके मजहबी फ़राइज़ की अंजामदही में कैसे रुकावट बनती है, समन खान ने जानने की कोशिश की।
जब मौलवी साहब को पता चला ना कि ख्वाजा सरा जो है वो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि अपने बच्चों को मस्जिद में भेजो, ख्वाजा सरा तो सिर्फ कुरान ही पढ़ाएगा, पता नहीं वो भी उसे ठीक से आता है कि नहीं आता। तो जो महल्ले वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमारे बच्चे पढ़ के आते हैं तो हम उनसे सुनते हैं तो वो कुरान जो है वो सही पढ़ रही है।
आशीष जान एक ख्वाजा सरा सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने दीनी तालीम बचपन में ही हासिल की थी और इसे सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखा। लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी में आशीष जान जैसी मिसालें कम ही दिखाई देती हैं, जिन्हें दीन की तालीम आसानी से हासिल हुई हो या उनकी राह में मुआशरती रवैये हायल ना हुए हों।
जब मैं जाती होती थी तो मुझे हमारे मौलवी साहब थे, उन्होंने इस तरह की कुछ हरकतें की तो मैंने आके अम्मी को बता दिया कि अम्मी इस तरह मौलवी साहब ने मुझे बिठा के ना आपने जो जो बातें बताई थी ना उससे बिल्कुल उल्टा उन्होंने मेरे साथ किया है। तो अम्मी ने अब्बू को बताया, अब्बू फिर जो है वो मोहल्ले के कुछ लोगों को लेके गए तो बाद में पता चला कि वो मौलवी जो था वो चाइल्ड अब्यूज में मुलव्वस था।
मैंने वो रवैया बड़ा खुल के बताया अपनी वालदा को, तो उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तो मेरे उन कारी साहब ने मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगाए कि इसकी वजह से पूरे मदरसे का माहौल ख़राब हो रहा है और मैं वो आज तक समझ नहीं सकी कि मैंने ऐसा वहाँ क्या कर दिया था, ठीक है, कि मेरी वजह से पूरे मदरसे का माहौल ख़राब हो गया।
ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मुताबिक वो मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा होते हुए भी खुद को मजहबी तौर पर महदूद तसव्वुर करते हैं। मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने से लेकर दूसरे मजहबी फराइज सर अंजाम देने तक उनकी असल शनाख्त उनकी राह में रुकावट बनती है।
मेरा तो आईडी कार्ड मेल का है ना, मुसलमान से बढ़ के और क्या आइडेंटिफिकेशन इनको चाहिए, कार्ड मेल है, कार्ड फीमेल है, कार्ड एक्स है, मुसलमान तो है ना।
जो डिसऑनरशिप है ट्रांस कम्युनिटी की वो बहुत छोटी सी एज में ही आ जाती है, या तो वो घरों से भाग जाते हैं या तो उनको इतना तशद्दुद कर दिया जाता है उनके ऊपर या उनको वैसा माहौल दे दिया जाता है कि वो भागने पे मजबूर हो जाए।
सर्वाइवल के लिए कोई सोर्स नहीं होता तो फिर वो सिग्नल्स पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर वो ये ताली बजाते हैं, वो मांगते हैं, पेट तो भरना है ना, इंसान है, भूख लगती है, रोटी खानी है, ठीक है ना। तो वो फिर हमारी सोसाइटी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें गाइड करें, हमें तालीम दें ताकि नाचना गाना छोड़कर बाकी सब भी कर सकते हैं।
پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے اسلامی معاشرہ ہوتے ہوئے بھی نہ صرف روایتی بنیادی تعلیم بلکہ مذہبی تعلیم کا حصول بھی آسان نہیں. اسی لیے کمیونٹی کے سرگرم اراکین سمجھتے ہیں کہ ان کی برادری سے منسلک منفی رویوں کو ختم کر کے ہی حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
ٹرانسجینڈر کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی صنفی شناخت اپنی پیدائشی جنس سے مختلف ہوتی ہے. امریکہ میں اس اصطلاح کے زمرے میں ایسے افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے جو مرد اور عورت کی جنسی خصوصیات سے مختلف ہیں. صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی کہ آج کے امریکی معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کی خود کو منوانے اور اپنے حقوق کے حصول کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں.
16 سالہ جیسپر پیدائش کے وقت لڑکی تھی، لیکن اب ان کی شناخت ایک مرد کی ہے. 12 سال کی عمر میں جیسپر نے خودکشی کی کوشش کی تھی.
چھٹی جماعت میں واقعی مجھ پر دباؤ تھا اور تب میرا ڈپریشن زور پکڑنے لگا، تو میں نے اسکول سے 1 سال کی چھٹی لینے کا فیصلہ کیا.
حال ہی میں جیسپر اپنے والدین کے ساتھ ریاست ٹیکسس سے منیسوٹا منتقل ہو گئے، کیونکہ ٹیکسس میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو تحفظ حاصل نہیں. جیسپر اکیلے نہیں جو اپنے حقوق کے لیے پریشان ہے. اس وقت امریکہ میں 13 سے 17 سال کی عمر کے 300,000 افراد ایسے ہیں جو قدامت پسند ریاستوں میں اپنے حقوق کے لیے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. CDC کے بیہیویئر رسک فیکٹر سرویلنس سسٹم کے مطابق امریکہ میں 13 سال سے زیادہ عمر کے 16,00,000 افراد خود کو ٹرانسجینڈر بتاتے ہیں. اس کے 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 35% ٹرانسجینڈر نوجوانوں نے خودکشی کی کوشش کی. اس کی ایک بڑی وجہ ان کی شناخت کے حوالے سے معاشرے کا رویہ بتایا جاتا ہے. جب امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں شوٹنگ کرنے والے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے، تو اس واقعے نے ٹرانسجینڈرز کے خلاف قدامت پسند ریاستوں میں، جہاں پہلے ہی ان کے لیے قوانین میں گنجائش کم ہے، مشکلات مزید بڑھا دیں. ہیومن رائٹس واچ فاؤنڈیشن کے مطابق اس سال کم از کم 18 ریاستوں نے نوجوانوں کے لیے جینڈر افرمنگ کیئر، یعنی صنفی صحت کی دیکھ بھال جس میں طبی، سرجیکل اور ذہنی صحت جیسی سہولتوں کے ساتھ غیر طبی خدمات بھی شامل ہیں، ان پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ 12 ریاستوں نے اسے محدود کرنے یا اس پر پابندی لگانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. میزوری میں ریاست کے اٹارنی جنرل کی طرف سے مارچ میں اعلان کردہ پابندیاں کسی بھی عمر کے لوگوں پر لاگو ہوں گی، جبکہ قانون سازی کے نتیجے میں مزید ریاستوں میں مزید پابندیاں لگ سکتی ہیں. بوٹا بیبراج ورجینیا میں لاؤڈن کاؤنٹی کے قانون ساز ہیں. وہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیتی ہیں.
ایک کہاوت ہے کہ اگر وہ ایک کے لیے آتے ہیں تو وہ سب کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک انفرادی گروہ، چاہے مذہب کی بنیاد پر، یا جنسی رجحان سے متعلق معاملات ہوں، وہ حملہ یا تقسیم کرتے ہیں.
امریکی آئین ریاستوں کو اپنے قوانین بنانے کی اجازت دیا ہے. یوں ہر ریاست میں ٹرانسجینڈرز افراد کے حقوق کی نوعیت مختلف ہیں. ریاست مونٹانا کے گورنر نے حال ہی میں صنفی دیکھ بھال کی سہولتوں کی فراہمی پر پابندی کے ایک بل پر دستخط کیے ہیں. بل پر بحث کے دوران ڈیموکریٹک نمائندہ زوئی زیفر کو، جو خود بھی ٹرانسجینڈر ہے، اس پاداش میں ایوان سے خارج کر دیا گیا کہ انہوں نے صنفی دیکھ بھال کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے.
اقتدار والے صرف نفرت انگیز، نقصان دہ بلوں کو پاس کرانے سے مطمئن نہیں ہیں. وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خاموشی ہے، اور ہم اپنے خاتمے میں شریک نہیں ہوں گے.
تاریخی طور پر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ملازمت، شادی، ادویات، قید اور فوج میں امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ قانون کی لائبریری کی جانب سے شائع شدہ ایک مقالے کے مطابق عدالتیں ٹرانسجینڈرز کو کچھ حالات میں تحفظ تو فراہم کرتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں میں خواجہ سراؤں کو امتیازی سلوک کی تلافی کی کوشش میں اب تک تقریباً ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج تک ٹرانسجینڈرز کے حقوق سے متعلق صرف ایک کیس سپریم کورٹ تک پہنچ سکا ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی، جو کہ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، ان کے دورے کی کوریج اور بھارت امریکہ تعلقات سمیت اس ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوؤں پر تجزیے بھی آپ کو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ملیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
نن شپې په خبرونو کې
د لوګي له کباله د ملګرو ملتونو خبرداري د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې 15 میلیون افغانان د خوړو نه خوندیتوب نه کړیږي چې څه کم 3 میلیون یې کاملا په لوګه کې دي. د امریکا او هند اړیکې، د هند لمړی وزیر نریندرا مودی امریکا ته په رسمي سفر راغله. نن شپه میلمستیا او سبا رسمي غونډې دي. امریکایي چارواکي تمه لري چې د مودی پر اتاک سره د دواړو ملتونو اړیکې لا پسې ټینګې شي. او د کابل د چاینکیو خوند، د کابل یو رستورانت هم بیا چې خاوند یې له تیرو شپېتو کالو را په دې خوا چاینکي پخوي.
السلام علیکم، ماخام په خیر. نن چهارشنبه د جون د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیب یم. د هند لمړی وزیر نریندرا مودی په یو رسمي سفر متحده ایالاتونو ته راغله ده. نریندرا مودی به سبا له ولسمشر جو بایدن سره رسمي غونډه لري. واشنگتن ته د نریندرا مودی دا سفر د متحده ایالاتونو او هند ترمنس په دوه اړخیزو اړیکو کې د بدلون نښه ګڼل کیږي. د دوه هیوادونو د مشرانو د دې لیدنې نور جزئیات له خپل همکار سید عبدالرحمن څخه اخلم چې همدا اوس له سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره ده. عبدالرحمن صاحب، د نریندرا مودی د دې سفر په اجنډا کې کومې مهمې موضوعګان شامل دي؟
مننه. په دې سفر کې د دواړو هیوادونو مشران به تر ډیره حده پر خپل منځي دفاعي همکاریو باندې او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختللو ټکنالوژیو پر شریکولو باندې به خبري وکړي. او تمه کیږي چې د نریندرا مودی د دې سفر په پایله کې هند به وشي کړی هغو امریکایي ټکنالوژیو ته لاسرسی پیدا کړي چې واشنگتن په ډیره نادره توګه له خپلو متحدینو سره د ټکنالوژي شریکوي. د غراز د چین او په سیمه کې د چین کړنې بل مهمه موضوع ده چې د دواړو هیوادونو مشران به پرې غږیږي. البته دا ټکی باید هم په پام کې ونیسو چې چین د دواړو هیوادونو یو سیال هیواد دی. د دې ترڅنګ اوکراین او پر اوکراین باندې د روسیې یرغل هم بل مهمه موضوع ده چې کېدای شي د دواړو هیوادونو مشران پرې وغږیږي. البته د دې ټکی په پام کې نیولو سره چې هند د روسیې یو ملګری دی او تر اوسه پورې پر اوکراین باندې د روسیې یرغل نه دی غندلای. د دې ترڅنګ د اقلیم بدلون موضوع هم په اجنډا کې شامل ده او هند د جی شل یا د شلو سترو صنعتي او بډایو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه د دې سرمشریزه کوربتوب کوي او تمه کیږي چې دواړه مشران پر امدې موضوع باندې هم وغږیږي. او هان ویل شوی دی چې په دې لیدنه کې په دې سفر کې به د دې سرمشریزه اجنډا به نهایی شي. نریندرا مودی پرون متحده ایالاتونو ته ورسید. خپل سفر یې له نیویارک څخه پیل کړی دی. پرون یې په نیویارک کې د ټویټر او د تسلا د شرکت له مالک ایلان ماسک سره هم ولیدل او نن سهار یې په ملګرو ملتونو کې د یوگا نړیواله ورځ ولمانځله. بیګا ته به نریندرا مودی دلته سپینې ماڼۍ ته ورسیږي او د جمهور رئیس بایدن خصوصي میلمه به وي. سبا ته به د دواړو مشرانو رسمي لیدنه وي او ورپسې به سبا بیګا ته د سپینې ماڼۍ په رسمي میلمستیا کې به ګډون وکړي. او د جمعې په ورځ به نریندرا مودی د کاملا هاریس یعنی د جمهور رئیس بایدن د مرستیال میلمه به وي او په کانګرس کې به وینا ولري.
سفر اوږد ښکاري او موضوعګانې هم ډېرې دي. آیا په افغانستان باندې هم خبرې کیږي یا نه؟
سپینې ماڼۍ د افغانستان د بحث موضوع رد کړې نه ده، خو موږ ته دې ماڼۍ ویلي دي چې په دې اړه ډېر څه نشي ویلی. لیکن د امریکایي چارواکو په وینا دواړه مشران هرومرو پر سیمه ییزو موضوعګانو باندې به خبرې کوي. ځینې شنونکي او ځینې پخواني هندي چارواکي چې افغانستان له ډېر نږدې پیژني هغوی هم په دې باور دي چې کېدای شي هم پر افغانستان او هم پر پاکستان باندې د دواړو هیوادونو مشرانو وغږیږي، لیکن کومه ستره پرېکړه به نه اعلانېږي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر متحده ایالاتو ته راغله او ټاکل شوی دا چې د پنځمبي پورز وا په سپینو ماڼۍ کې د جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. سپینو ماڼۍ پلان لري چې خاغلی مودی ته تود هرکلی ووایي. خاغلی مودی با کانگریس ته هم وینا کوي. د متحده ایالاتو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وای چې دواړه هیوادونه ځانګړي شریکی اړیکې لري. دواړه د چین د زیاتېدونکو پوځي هیلو په اړه هم ډیر اندېښمن دي او په وروستو کې هند د چین سره د دوی په ګډه پوله کې جګړه هم کړې.
زمونږ دا اړیکې چې د نړۍ د تر ټولو زړې او لویې ډیموکراسیو ترمنځ د ځانګړو اړیکو په توګه ورته ګورو. اوس به د ځانګړي مکلفیت سره دا وښیو چې زمونږ حکومتونه کولی شي زمونږ ټولو اتباعو ته وړتیا ورکړي او ځواکمن یې کړي.
د خبرو په ایجنډا د هند تر ټولو ځواکمن سیال د چین په اړه جدي بحثونه په اوکراین کې جګړه او د دفاع، انرژي او خلا په برخو کې د ستراتیژیکي ټیکنالوژي ملګرتیا شامل دي. د هندي چارو کارپوهان وای د سپین ماڼۍ له کارکوونکو سره د لیدنې مخکې خبري خای چې سپین ماڼۍ لوړې هیلې لري.
دوی فکر کوي چې دوی به په ډیرو داسې جدي مسالو خبرې وکړي چې اړیکې به نوې کچې ته ورسوي او ډېرې واقعا د دفاع او همدارنګه پر مهمې او راپورته کیدونکو ټکنالوژۍ باندې تمرکز کوي. نو زه فکر کوم چې دا به هغه دوه ساحې وي چې موږ به شاید اعلانونو لویه برخه وګورو، مګر داسې ښکاري چې تاسو د هر چا لپاره یو څه لږ څه لرئ.
دواړه هیوادونه د ځینو مهمو مسایلو په اړه بیلابیل نظرونه هم لري. تر ټولو مهم ټکی د خاغلی نریندر مودی هغه تګلاره ده چې نه غواړي په اوکراین باندې د روس د حملې غندنه وکړي. روس د هند لپاره د تیلو او وسلو لویه سرچینه ده.
But the Biden administration
the Biden اداره چمتو ده چې د لپامه وغورځوي. دا سیسی مشتون لري چیرې چې دوی توپیر لري، مګر د بایدن اداره هڅه کړي چې دا توپیرونه کم کړي. یو ډول تاسو پوهیږئ او په عمده توګه په هغو سیمو تمرکز کوي چیرې چې دوی موافق دي یا په ترتیب کې دي.
او بیا د بشري حقوقو نازکه مسله ده. بایدن با د پنځمبي پورز د دولتي ډوډۍ کوربوي. همدغه رنګ د پنځمبي پورز به هغوی د متحده ایالاتو د کانګرس ګډې ناستې ویناوي کوي. دا به کانګرس ته د ښاغلي مودي دویمه ویناوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ګرزو افغانستان ته د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون افغانان د خوړو جدي خمخ سره مخامخ دي. یاد سازمان وایي چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 913 میلیون امریکایي ډالر پکار دي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي ل مرسته کوونکو بنسټونو سره د نړۍ د مرستو کمواله د خواشنۍ وړ ده. نورحال د سمیولا جلال زی ریپورت کې
د خړو د نړیوال پروګرام WFP د اټکل لمخې په افغانستان کې د 15 میلیون څخه زیات کسان د خړو له شدید نامنې سره مخ دي چې 2.7 میلیونه د لوګي په بیرنې کې چکیدي. د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د مرستو د روان ساتلو په موخه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره 913 میلیون امریکایي ډالرو ته بیرنې اړتیا لري.
په دې سربېره د بودیجې ته جدي کمک لامله د خوراکي توکو د کڅوړو کچا آن په هغه سیمو کې هم کم شوه شرطه چې د خړونو خوندیتوب په لوړه کچه دی. او 8 میلیونه ډیر اړمن کسان بلورونه شي کولای شي د WFP د خوراکي توکو بیرنې مرسته ترلاسه کړي.
بل خو د خړو د نړیوال پروګرام د جیوی رئیس مرستیال کارلس کاوچی تازه افغانستان ته خپل سفر پای ته رسولې ویلي
نړۍ نشي کولای د افغانستان خلکو ته شاکړي. مونږ باید د خځو او نارینه کارکونکو لپاره د خوندیا او مناسب شاپریال د تضمین لارې چارې ولټو، مګر د کافي بودیجې پرته مونږ نشو ولای هغه مرسته چې په ټول هیواد کې د جنو هلکانو خزو او نارینه ول خاورته ارتيالي دل کیږي ورسو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د چاړشمې په ورځ په نړۍ کې د بشري اړتیاو د زیاتیدو سره سره د مرستو په کمیدو انتقاد وکړ.
دا په یو کړکیچ کې د بل کړکیچ لامل کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې لوړاندې مجبور شوې دي چې په افغانستان، سوریا، بنگلاديش، فلسطین او یمن کې خوراکي مرستې کمې کړي. د بودیجې کړکیچ ته د یوې حل لارې پرته نور کموالی د مخنیوي وړ نه دی.
ګوتری زیاته کړه که څه هم د 2023 کال نیمایي دی، خو هغوی د نړۍ لپاره د بشري مرستو په موخه د غوښتل شوي بودیجې یوازې 40% ترلاسه کړې ده.
امارې سالت پاتې کیږي د افغانستان دولت ته، د افغانستان مسؤلینو ته، چې هغوی باید د خودکفایي د پخو د درېدا لپاره د بینیازۍ لپاره د دې خیرات اولدینه چې پخپل دولت پخپل همت باندې ودرېږي د دې لپاره یو اقتصاد محوره برنامه پکار دي چې دولت باید په دې تمرکز وکړي. هم که په داسې غیابت دی ملي برنامو کې کومکم که قطسی تبان دیدی اثرات با منفی
در افغانستان سره در نریوالی طولینی در مرستو در کمی دو روست در ملگرو ملتونو او بشری مرست رسون که دارو پا 2023 کال که در افغانستان لپاره در مرستو در بودیجه تره بدل کره او در بودیجه لطلور اشار شپگو میلیارد دلار رو تخه دری اشار دو میلیارد دلار رو تره کم کره. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان د سخت اقتصادي او بشري بحران ترڅنګ د اقلیمي بدلون له امله نور هم ځپل شوی دی او هر کال نامناسبه هوا په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړون کې اغیزې لري. سمیع الله جلازای د امریکا غږ.
په لغمان ولایت کې د طالبانو لوري د یو تن قصاص کولو ته په خبرګون کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانټ وایي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو دا کړنه ظالمانه او غیر انساني سزا ګڼلې او د عملی غندل ده. بنټ زیاتوي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه اعدامونه، شکنجه، په خپل سر نیونه او د لاریون کوونکو سره بد چلند روان ده.
په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ستاسو لخوا د وړاندې شوی رپورت مهم ټکي څه وو؟
دا په افغانستان کې د مېرمنو او نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې سره ګډ رپورت و چې د بشري حقوقو د شورا لخوا دند راسپارل شوی و چې په افغانستان کې د مېرمنو او نجونو وضعیت وڅېړو. کومې څرنه چې افغانستان ته تر سفر وروسته موږ وکړې هغه دا و چې په افغانستان کې د مېرمنو او نجونو په وړاندې پراخ او سیستماتیک تبعیض روان دی او دا اندېښنه راولاړه کړې ده چې ښایي جنسیتي آزار او ځورونې چې د روم د اساسنامې له مخې د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي ممکن دا مهال روان وي. خدا ارزونه او پریکړه موږ نه بلکې وروسته به چارواکي کوي.
طالبانو په افغانستان کې د میرمنو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا او ستاسو راپور رد کړي وایي دا پروپاګاندا ده.
واقعاً ما هیله درلوده چې طالبانو د بشري حقوقو د شورا د غونډې بهیر کتلای وای چې د دې شورا لک تر لګ نه 50 بیلابل غړي هیوادونه او په دوی کې اکثریت مسلمان هیوادونه لکه د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان د ریپورت د موندنو په اړه نظر ورکړی او لدی موندنو املاتړ کړی دی. د میرمنو او انجونو د وضعیت په ځانګړي توګه لښپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیز په نو دولتي مؤسسو کې د میرمنو په کار بندیز او د ملګرو ملتونو سازمان کې د میرمنو په کار بندیز پاړې د طالبانو تګلارې غندلې ده. طالبانو ته په کار ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو غونډه وګوري. زورت بلنه ورکوم چې په خورا اسانۍ سره کولای شي دا بهیر په انټرنیټ کې وګوري. دا هغه څه نه دي چې ما ویلې دي. لیسس نه پرته ټول هیوادونو په دې اړه نظر ورکړی دی.
What has been lost in terms of د بشري حقوقو لپاره په تیر 22 میاشتو کې په افغانستان کې څه شل لا سوتلې دي؟
په دې اړه ما څو ځلې راپور ورکړی دی. څو ځلې افغانستان ته تللی یم او وضعیت مې له نږدې څخه څېړلی دی. په مجموع کې بشري وضعیت خراب شوی دی. په ځانګړې توګه له موږ څخه غوښتنه شوې وه چې د میرمنو او نجونو د وضعیت په اړه هم راپور ورکړو، خو د نورو بشري حقونو په اړه هم اندېښنې شته او ما په دې اړه راپور ورکړی دی او ځینې بشري وضعیت پورې هم اړه لري.
قصاص او نور بشری مسائل چې تاسو یاد کړل، طالبان یې په اړه وایي چې دوی خلکو ته د اسلام د شریعت پر وړاندې کې حقونه ورکوي، وایي د شریعت کړنې دي.
مونږ د شریعه قوانینو به احترامي نه کوو، خدا سه مسائل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقوقونه باید په پام کې ونیول شي چې لږه بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړ توګه دغه اعدامونو پر خلاف دي. آیا محکمه په سمه توګه دایره شوې ده؟ په سمه توګه څېړنې شوې دي او نور مراحل یې په پام کې نیول شوې دي؟ د بشری حقوقو د سازمان په توګه مونږ د اعدام له سزا سره مخالف یو، خو په دې هم پوهیږو چې افغانستان د اعدام په اړه د سیاسي حقوقو په اړه کنوانسیون چې اختیاري پروتوکول دی نه دی لاسلیک کړی. نو په افغانستان کې دغه شان کار د ترسره کېدو امکان شته، خو د ترسره کېدو بڼه یې مونږ زیات اندېښمن کړی یو.
افغان پروتستینګ وومن کال فار پټینګ پریشر اون د ټاپ
موتریزم مرمن وای چې پر طالبانو باید زیات فشار راوړل شي. اعلامیو او مطبوعاتي خبرپاڼو هیڅ ګټه نه درلوده.
I think
فکر کوم پایلې درلودې. د نړیوالې ټولنې لخوا پرې درې ساعت بس وشو او هر هیواد په دې اړه قوي دریځ درلود او د افغان مرمنو ملاتړ یې وکړ. دا یې پایله ده. د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هم په دې اړه دریځ درلود چې طالبانو رد کړی وو. زه له دغه رپورټ سره تړاو نه لرم، خو دغه شان رپورټونه د افغانستان وضعیت په ډاګه کوي. زما خبره په یاد ولرئ چې نور هیوادونه دا مسایل په پام کې نیسي.
What action do you recommend the international community take to
the Taliban to work landi the afghan de bashri haqqon de khikido la para mo nareval tolenta urandi stade che tsay iqdam wakri.
We've made numerous recommendations to the international community. We've also made recommendations
mun padara nareval tolenta ziyat urandizuna kridi hamda shan taliban to muham weli che tsaw kridi. دا مسائل زما پر رپورت کې شامل دي، خو نړیوال ټولنې ته مو ویلي هر پریکړه چې کوي هغوی باید د افغان میرمنو سره مشوره وکړي او افغان میرمنې پکې دخیلی کړي. دویم دا چې هغوی باید په دیننه د افغانستان او بهر کې د مدني ټولنو څخه ملاتړ وکړي، په ځانګړې توګه دیننه په افغانستان کې ورڅخه ملاتړ وکړي. مونږ هم دا شان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړي او د دې مسالې د حل لپاره چې کوم ابزار په لاس کې لري هغه وکاروي.
په نورو خبرونو کې، برېټانیا او اوکرين د اوکرين د بیا رغونې لپاره دوه ورځنۍ غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې چې نن په لندن کې پیل شوه، د شپېتو هیوادونو او د خصوصي سکتور استازو برخه اخیسته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې هیواد به 1.3 میلیارد اقتصادي مرسته کوي څو د اوکرين تاسیسات ورغول شي. د برېټانیا د لومړي وزیر دفتر د نړیوال بانک د 3 میلیارد ډالر قرضې خبره کړي چې د اوکرين په عامه خدماتي چارو لکه روغتونونو او خونځو لګول کیږي. د شاهزاده داوود په نوم د پاکستان یو مشهور سوداګر او زوی سلیمان په شمالي اتلانتیک سمندر کې په یو اوتل کې د ټایټانیک د دوبې شوې کښتۍ د لیدلو پر مهال ورکشې ودی. چارواکو ویل چې د اوشن گیټ په نوم د ګرځندوی شرکت د کوچنی اوتل کې 15 کسان سپارو او د یک شنبه په ورځ یو بوته لخ کته کېدو 2 ساعته وروسته له مرکز سره اړیکه پرې شو. دا اوتل یوازې د شپږ نوي ساعتونو لپاره اکسیجن لري. د اوتل د موندلو عملیات په جدیت سره دوام لري، خو تر اوسه هیڅ څرک نه ښکاري. د امریکا ساحلي ګاردوایي چې د کاناډا اکتشافي الوتکو تروبو لاندې غږونه اوریدلي او اوس د ژغورنې د ماموریت موقعیت بدل شوی، ځکه چې پخوانیو هڅو کومه پایله نه لرله. د هند په شمال کې سخت ګرمۍ څخه باندې 120 تنه مړ کړي دي. چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې د ګرمۍ له کبله فروختونونو کې د ناروغانو لپاره کافي ځای نشته. د فروختونونو د مړو خونې ډکې شوې او په ځینو ځایونو کې د برېښنا رسول بهیر هم ټکنه شوې ده. د اتر پردیش په یالت کې د ګرمۍ څخه د پیدا شویو ناروغیو له کبله لږ لږ 119 تنه مړ شوي او په ګاونډي یالت بیهار کې بیا وڅل وختونه مړ شوي دي. د یالتونو کې ځینو کسانو ویلي ګرمۍ دومره شدیده ده چې ترمل خاطر وروسته خلک لویر له خپل کورونو بهر نه راوځي. د هند هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو لمخې د تودوخې لوړه درجه 3.5 ته رسیدلې چې د فارنهایت په حساب 110 درجه کیږي.
بیا هم خراغ لاس طالبانو د ملګرو ملتونو څخه وخت چې په پاکستان کې د افغانانو سره د زور زیاته او د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. لبل خو پرون د بخښن نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت څخه وخت چې د افغانانو د نیولو او زورولو بهیر د بند کړي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا اکثره نیول شوی کسانو قانوني اسناد نه درلودل. د دې ادارې وایان قیصر خان افریدی زموږ همکار شهناز نفیس ته ویلي چې یو شمېر کسان بیرته خوشی شوي دي.
تیر روزو کې صدا سي خلک ودل چې کوم اسلام آباد کې ژوند کول او پاره کې پی او آر کارت ولا هم د اي سي سي کارت ولا هم او نورم چې دا سي کوم خلکو دا وی سره پاسپورت او ویزه وی نو صدا سي خلکو چې هغه رشي نو به زمونږه چې کوم ټیمونه دي زمونږه چې کوم پارټنر ادارې دي دا وی سره وکیلان دي نو هغه وکیلان بیا لړ شي او دی بیا د عدالت نه هغه را خلاص کی ورسره ورسره زمونږه د حکومت سره هم په دې باندې خبرې اترې شوې وي چې دا قسمه واقعات چې کوم یا باید چې بیا ونه شي ځکه چې دا د دې کې داخله داسې خلک دي چې کوم هغه ایون ډاکومېنټډ دي او هغوی سره دغه شان دغه کیږي نو او بل دا دی چې کوم د افغانستان نه کوم دا نوي کوم د یو کال دوه مخکې کوم خلک راغلي د دې لپاره موږ هم دا وایو چې د دې حوالې سره مو یو ان سی آر یو دوه درې ځل اډوایزز د هډ کوارټرز زموږ د جنیوا طرف نه دا ایشو شي و چې دا خلک باید چې واپس نکړل شي ځکه چې کېدی شي چې هلته په افغانستان کې دغه داسې خلک شته چې په هغه کې په افغانستان کې د ژوند ته خطر کېدی شي.
قیصر خان صاحب د دې نه علاوه افغان کډوالو پاکستان کې کومو ستونزو سره مخ دي؟
دا کوم هغه کډوال دی په دې کې زیات شمیر 15% غزوانان دي چې دا یو برول ده د 15 کار نه کم دی. نو زمونږه دغه دا چې موږ دغه ځوانان موږ د امپاور کو دي د موږ تعلیم ورکو دي د موږ سکلز ورکو چې دغه سکلز دي دلته کې هم دا غیر مستفید شي او کبیا دي په خپل خوخه تر افغانستان نه هلته کې هم دی خپل یو کلیدی کردار ادا کولی شي. نو چیلنجز خوشته خدا دی چې موږ د حکومت سره په دې حوالے سره په مختلفو طریقو موږ روان یو او موږ کوشش دا د دې ستونزې موږ هلکو بیا ورسره زموږ چې کوم د افغانانو کې هم دغه اوټریچ والنټیرز دي. دغه اوټریچ والنټیرز تقریبا په 2-3 زره اوټریچ والنټیرز دي په پورا پاکستان کې. نو افغانانو د چې څه ستونزې هغه بیا د دې په تور باندې هغه موږ ته ویل چې هلته وایي که موږ څه یو پیغام لیږون هغه موږ د دې په تور باندې کوو. نو دغه ځوانان چې کوم دي دا هم تعلیم یافته دي. نو چې کومې ستونزې هغه موږ کوشش کوو چې د دوی سره په مشورې سره دي سره ممکن مشورو کو او د دې دا مسلې موږ حل کو.
یو غټ ستونزه چې دا چې بیا بیا اوچتیږي چې ورسره د افغان کډوالو په پاکستان کې مخ دی هغه دا دی چې کوم افغان کډوال ماشومان دي هغه سکولونو ته لاسرسي چې دا هغه د نشټ په برابر ده. په دې اړه یو ان ایچ سی آر څه کوي په پاکستان کې؟
د یو ان سی آر چې کوم مین اوبجیکټیو دی هغه دا دی چې څومره هم افغان کډوال دي کوم ماشومانان دي ځوانان دي هغوی ته مونږ تعلیم ورکو هغوی مونږ امپاور کړو هغوی ته مونږ سکلز ورکو. نو په پاکستان کې چې کوم زمونږ دلته کې د کډوالو کلی دي یا ریفیوجی ویلیجز ورته وایي یا مخکې مونږ د کیمپونه ویل نو دلته کې اوس هم لکه مونږ هلته کې هلته کې زموږ سکولونه دي هلته کې مونږ فنډنګ کوو او تقریبا 50-55 زره ماشومان چې کوم دي هغه پرایمري او سیکنډري سکولونو ته ځي ماشومان سکولونو ته ځي. نو زموږ کوشش دا دی چې دې نه علاوه هم چې کوم نور دغه کې دي کوم سکولونه دي حکومت کوم سکولونه دي هلته کې مونږ زموږ پروګرام دا دی چې مونږ دغه ځینه سترنتن کوو مثلا که سکولونه یا کالجونه دي د حکومت د پاکستان هغه مونږ هلته سترنتن کوو چې دغه ماشومان د افغان ماشومان هم هلته کې سبق ویلی شي. نو په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې مونږ زموږ یو راه پروګرام دی ریفیوجی افیکټډ هوستینګ ایریا پروګرام دی چې په هغه کې مونږ دغه شان سکولونه مونږ دغه کوو لکه کلاسونه پکې کم وي پکې کلاسونه جوړ کړو لیبارټریان پکې جوړ کړو لایبرري پکې جوړ کړو چې د دې نه ځکه چې افغان ماشومان هم ترې مستفید کیږي. نو په دې پروګرام کې زموږ کوشش دا چې پاکستان ته هم یو سپورټ ورکړو ځکه چې اتیا فیصد پاکستانیان دینه مستفید کی او شل فیصد افغانان نو په دغه رنگی علاقو کې چې الته کې افغانان وسیږي نو موږ دغه شان سکولونه دي هغه موږ رینوویټ کو او الته کلاسونه جوړ کو نو به دغه ماشومان الته کې زموږ کوشش دی چې هلته چې کوم فیسیلیټیز دي هغه موږ سترنتن کو او کوم تعلیمي دغه دی هغه موږ سترنتن کو چې دغه ماشومان یا افغانان کې صحت الته کې ایکسس کول غواړي هیلت ایکسس کول یو کولای شي فری اف کاسټ او که تعلیم کولای شي کول غواړي هغه هم کولای
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخور
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
امریکا غاک اوس یو خبرونه نه بلکې غنې خبرونه لري او موږ مو له ملتیا څخه منندوی د افغانستان دودیز یا محلي خواړه د خوند او رنگ په لحاظ ځانګړی شهرت لري په کابل کې د وحید پلوم یو مشهور رستورانت له شاوخوا 15 یو کال راهیسې چاینکی پخوي دغه رستورانت خوان وایي چې پلاری هم چاینکی تیارو چاینکی چې زه تروسه د خوند په څکلو بریالي شو نیم ډیر مینوال لري
دلته دغه رستوران په کوچنی پخلنځي کې هر ورځ په شاوخوا 200 کوچنیو چاینکو کې د پسه تازه غوښه پخېږي چې چاینکی بولی په افغانستان کې د نورو دودیزو خوړو ترڅنګ چاینکی هم ځانګړي مینوال لري په کابل کې د وحید په نوم دغه خوړنځای په چاینکی په خولو کې ځانګړي شهرت لري چې خاوند وایي لپلارا ورته میراث پاته ده
خو باس مو میراثي مونږ د پدر مونږ ما تقریبا خپل 30 سال شو کمی مسله کوم چونه که پذیره پی میورم بعد از پدر ما خود ما می کارم پیش بردی به خاطر کمی یک د نشانه پدر است امیر ما می خوام که بدر سکو جاودان بونه پاک من بس میراث قدرت دارم بدر شما خو دارم همی کار ما پیش می برم
وحید په دیارلس کلنۍ کې خوانځي پری خود او لخپل پلاره د خوندورو چاینکی په خولو راس په ذکر بوخت شو هغه راس چې د شپیتو کالو رئیس په کې کوم تغییر نه درغلی خو لا هم د غزاړو خوړنځي ته د چاینکی مینوال راکاجي
ما وګورم تقریبا 68 سال است ما از این موضوع با بسیار وقت آگاهی داشتیم که خب ترین چاینکی در بزن کوچه کافروشی و در این منده ای کابل است با او اساس ما اومدیم یک مرتبه دو مرتبه دیگه ما اومدیم در یک جای دیگه در اوجه ما چاینکی خوردیم من این دفعه ای جامعه بخاطر خوردیم چاینکی
ځینې خلک د خورنځای ته د کلولو کلون راهي سي راځي. په اصل کې د بدخشان اوسیدونکو زبیح الله د 15 کلون راهي سي په اونۍ کې 3 ځلې د رستوران ته راځي او لچینه کې خوړلو خوند اخلي.
چیزی است که از زرانات سابقه ما مردم از دیگه یعنی ساخته است که از این چیزای طبیعی وطن خود ما استفاده میشه، از گوشتش از همین استفاده میکنه، با بخاطر برای ما این ثقیل نیست. ما شخصا خود ما که از این استفاده میکنم امور تا با دیگه با حال هستم دیگه، هیچ مشکل سری من نمیاد. نمی گوشتی که از گوشت وطنی است، از چیزای خارجی گرد نمیشه، سال چیزی سابق است برای ما مردم.
چاینکی په خول 15 ساعت پر لپسې پاملرنه غواړي ترڅو پخشي. د وحید رستورانت خاوند وای تر دې وروسته کې دای شي دغه خورنځي دروازې د تل لپاره بندي شي. نو موړی لس ماشومان لري خو یو هم دغه کار زغم نه لري. احسان لاریوزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری خبرونه سو شبي ورسته پیلېږي چې قربانای لینا روزبیده. لینا جان سلام، مهرباني پروگرام تاسو ته سپارم.
بله، با تشکر از شما.